و جای بدهید اینجا زندگی کنید.
و حالا به اساس برخی از آمار دیده میشه که بیش از 10,000 پناهجوی افغان در تاجیکستان فعلا حضور دارند، درست است؟
ولی باید این را هم گفت که یگانه کشوری که در آسیای مرکزی پناهجویان افغان را میپذیرد و حق پناهندگی میدهد به گفته سازمان ملل فقط تاجیکستان است و بنا به آمار رسمی بیشتر از 10,000 از پناهجویان افغانستانی و شهروندان افغانستان که در تاجیکستان پناه بردن در کشور زندگی میکنه.
خب بیشتر در این مورد صحبت میکنیم. از سازمان ملل متحد یادآوری کردی که واقعا سازمان ملل متحد کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهجویان در این مورد چی گفته؟ جناب افغان، بیاین کم در مورد چند اصطلاح یا عبارت گپ بزنیم و شما توضیح بدین برای برخی از مخاطبان ما که یکی مثلا کارت های پی او آر هست یا پروف آف رجستریشن یا مو گواهی ثبت نام و دیگه ای سی سی هست که افغان سیتیزن کارت هست. این پی او آر که تا جایی که من دیدم شروع شد توزیعش در سال 2006 بیشتر توسط کمیشنری عالی سازمان ملل متحد و حکومت پاکستان. چه قسم کارت ها هست و به کیها داده شده؟
کارت پی او آر یا پروف آف رجستریشن کارت هایی هست که با در سال 2006 شروع شده و تقریبا به 2,150,000 در اوائل به 2,150,000 مهاجری داده شده و اکثر این کسانی بودن که از سال 1980 بعد از هجوم اتحاد جماهیر شوروی به پاکستان رفته بودن. فعلا در حدود 1.3 الی 1.5 میلیون نفر کارت پی او آر دارن و فعال هستند. و کارت های ای سی سی که هستن در سال 2017 شروع شده. کارت های پی او آر را یک نقطه است پیشم فراموش شد، از طریق یونیسیار با کمک دولت پاکستان به افغان ها داده شده و کارت های بسیار معتبری هستند چون بایومتریک شدن، یک چیپ دارن و توسط کسانی که کارت پی او آر دارن بسیار براحتی میتونن که به اساس این کارتشان اولادایشان در مکاتب درس بخونه و یا از کسی از وستر یونین استفاده بکنن یا سیم کارت بگیرن و یا خانه به کرایه بگیرن
و اینا تحت پوشش یا حمایت یونیسیار هم هستن، درست؟
100% این کارت از طریق یونیسیار هستن توزیع شده. این کارت با کمک یونیسیار تحت پوشش یونیسیار با افغان ها توزیع شده و تقریبا کسانی که این کارت را دارن تا 31 دسامبر 2023 آخرین تاریخش بوده، ولی به شکل ولی باز هم تمدید شده، فعلا تا 30 جون 2025 تمدید شده. بسیار کارت معتبر است و با یونیسیار بسیار ارزش داره و کارتی است که کسانی که کارت را دارن بسیار سهولت‌های زیاد است برایشان.
یعنی این کسانی که پی او آر دارن در پاکستان در معرض خطر اخراج قرار ندارن، درست است؟
برای فعلا قرار ندارن چون تا 30 جون 2025 این کارت ها تمدید شده از طرف خود یونیسیار و دولت پاکستان.
خب ای سی سی را گفتین که توزیع شروع شده از سال 2017، بیشتر به ما بگوین که چه فرق داره با پی او آر؟
در سال 2017 کارت های ای سی سی را توزیع کردن. این کارتی که توزیع شده کارت ای سی سی از طریق نادره پاکستان است. ای زیادتر یعنی صرف تحت پوشش دولت پاکستان است، زیادتر یونیسیار را سپورت نمی کنن. در عمومیات سپورت می کنن ولی مانند پی او آر سپورت نمی کنن. یه کارتی است که فقط مهاجرانی که بودن، مهاجران سابقی که بودن که فرق داشته باشه با کسانی که کارت پی او آر دارن. قسمی که من گفتم، کسی که کارت پی او آر داره از وستر یونین استفاده کرده میتونه، سیم کارت خریده میتونه، خانه را به کرایه گرفته میتونه، ولی کسانی که کارت ای سی سی دارن این سهولت ها را ندارن. فقط کارت ای سی سی یعنی افغان سیتیزن کارت، این کارت ها صرف به مهاجرین است که هویت از وار معلوم بکنن کدام سهولت های بیشتر
ندارن. کارت شهروندی افغان یا افغانستان است که همونطور که شما گفتین فقط تثبیت کننده هویت افرادی است که در پاکستان زندگی میکنن.
تقریبا 880,000 افغان از کارتای ای سی سی دارن.
خب کسایی که پس از 15 آگست 2021 فرار کردن رفتن به پاکستان که گفته میشه بیش از 600 هزار افغان در بیش از 3 سال گذشته رفتن به پاکستان. اونها آیا همین کارت های ACC رو دارن یا هیچ کارت ندارن یا ویزه دارن؟ در مورد از اونها اگر کم به ما بگوین.
کسانی که بعد از 15 آگست 2021 به پاکستان آمدن، اونها نه کارت ACC دارن و نه کارت PR دارن. یک ایتو من گفته میدارم در عمومیت تا جایی که من معلومات دارم شاید یک 60%شان یا 70%شان 65% به ویزا آمده باشن، دیگر اصلا هیچ اسنادی ندارن، فقط ایجا آمدن ثبت یونیسیار هستن و کسانی که به ویزا آمده بودن اکثرا نتوانستن نظر به مشکلات اقتصادی که داشتن که مو ویزاهای خود را تمدید بکنن. ویزه ها تقریبا اکسفایر است، یعنی مطلب یک از ایتو یک 30% یا 40% افغان هایی که بعد از سال 2021 آمدن شاید ویزه داشته باشند، دیگر ها همگی بی ویزه و بی اسناد هستند، صرف ثبت یونیسیار هستند و توکن یا کیس نمبر یونیسیار دارند.
پس وقت حکومت پاکستان میگه که ما مهاجرینی که فاقد اسناد اقامت هستن اونا را اخراج میکنیم، منظورشان بیشتر امی مهاجرین هست یا مهاجرین دیگر هم در بر میگیره؟
کسانی که ویزه دارن، اصلا ما بسیار واضح گفتم میتونم یک تبلیغات غلط صورت گرفته، کسانی که ویزه داره تا هنوز هیچ نوع تحت آزار وضعیت پلیس قرار نگرفته، صرف کسانی گرفتار میشه و اخراج میشه که ویزه هایشان اکسپایر شده و ویزه ندارن و اصلا به می کسانی که ثبت سازمان ملل متحد و یا یونیسیار هستن به او به عنوان هیچ ارزشی نمیدن دولت پاکستان یا کشور پاکستان، چون میگوین که ما برشان میگیم که ما خود ثبت هستیم، میگه ما قرارداد سال 1951 که بین المللی مهاجرت امضا نکردیم برای ما ارزش نداره. ما خودم چندین بار با یونیسیار به تماس شدیم و تماس هستم و ما هم بسیار کوشش میکنن ولی متاسفانه که هنوز کامیاب نشدن که مشکلات مهاجرین را حل بکنن.
تشکر از این. اما ما با برخی از مهاجران در پاکستان که صحبت کردیم، اونایی که بازگشتن یا اخراج شدن، برخیشون گفتن که حتی مثلا ویزه داشتن، اسناد هم داشتن، اما اخراج شدن. به هر حال روایت ها در این مورد متفاوت است. تشکر از این که شما در این مورد توضیح دادین جناب افغان. بیشتر در این باره صحبت میکنیم. خب گپ از UNHCR شد، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان. در مورد اخراج پناهجویان از تاجیکستان چی گفته UNHCR؟
باری اول هم نیست، چندین بار است که UNHCR از حکومت تاجیکستان تقاضا میکند که بازگردانیدن پناهجویان افغان و شهروندان افغانستان را فوراً بس کند، چون مخالف به معیارهای بین المللی است و هم مخالف به تعهد تاجیکستان که گفته است به پناهجویانی که از کشور تهدید به جان آنها صورت میگیرد یا که جایی اقامتشان مثلا در کشور خودشان امن نیست، وعده داده است که به آنها پناه میدهد بر اساس قوانین بین الملل. و UNHCR در همین پرونده های آخری که بود از حکومت تاجیکستان خواست که فورا به این کارش خاتمه بدهد، چون به گفته UNHCR اونهایی که اخراج شدند مردان بودند و طوری دوستمون هم از پاکستان گفت مثلا ناناوران خونه بودند و در تاجیکستان اعضای خانواده‌شون فرزندان خردشون میمونند و دستنگر و پایبندی کسان دیگر میشوند. از این رو سازمان ملل هم گفته است که تاجیکستان باید بر طبق تعهدات بین المللی خود عمل کند و به اخراج مهاجران افغان، پناهجویان افغان از کشور خاتمه بدهد.
و این چیزی است که مقامات سازمان ملل متحد همونطور که بیشتر جناب افغان هم گفتن بارها از حکومت پاکستان و دیگه حکومت های کشورهای منطقه خواسته که روند اخراج مهاجران را متوقف بکنن، که معلوم میشه می بدرستی عملی نمیشه. خب یک نکته دیگه که شاید جالب توجه باشه این است که اخراج افغان ها از پاکستان موجب جدایی خانواده ها شده، که تا چند لحظه دیگه میشه بیشتر از جناب افغان هم بشنویم که شما که از نزدیک موضوع را دنبال میکنین چی چیزهای بیشتر دارین که با ما بگوین. ما که با برخی از افغان ها صحبت کردیم، مثلا کسایی که اخراج شدن گفتن که از عین خانواده چند نفر مثلا ماندن در پاکستان و چند تن دیگر فعلا با ناامیدی در افغانستان زندگی میکنن که در یک بی‌سرنوشتی به سر میبرن. بین بخش از این مصاحبه را ببینیم و زود برمیگردیم.
امرای یک خانم استیم که دو طفلش و خودش دیپورت شده، شوهرش امرای بچهش که ویزا داشت، اونا در ماندن در پاکستان ما را در موتر بالا کردن و آجی کمپ بردن با دیگه خانمایی که ویزا نداشتن. یک شب و یک روز در آجی کمپ ماندیم، بعد از اینکه بایومتریک شدیم ما را ترخم روان کردن. کسی که امرایش سرپرست نباشه در جلال آباد و یا در مرز نمیتونه که به امن باشه. شرایط مرز از لحاظ مادی، معنوی، امنیت از تمام لحاظ بر ما هیچ قابل قبول نیست.
خب جناب افغان، این روند اخراج چی تأثیر داشته بر وضعیت انسانی مهاجران به ویژه زنان و کودک ها؟ و آیا موارد از جدایی خانواده ها را شما دیدین، شاهد بودین؟
اول خبرتان بگویم که یک تاثیر بسیار منفی داره، چون همگی اگر که خرد است، کلان است، جوان است، خانم است، طفل است، همگی در حراس هستن. حتی در واتساپ گروپ ها که یک پلیس میاد به خانه خودم، بسیار یک وحشت به وجود میاد و همه گی میگه که پلیس آمد. اگر پلیس از سرک هم تیر میشه، اگر پلیس به پشت سودا میره، در بازار هم میگرده، همه گی یک حراس پیدا کردن. حتی طفلک ها مکتب نمیرن، گفتن اگر ما مکتب بریم و پدر و مادر ما را نبره، یا شما را نبره، یا ما را از مکتب نبره. و ما خودم در این شهرک که ما زندگی میکنیم به نام مولتی گاردن، B17 مولتی گاردن، دیجا تقریبا 2000 افغان زندگی میکنه. اینجا اکثرا فامیلای هستن که مثلا فامیلای هستن که سرپرست خانهشان بردن و یک خانمشان با یک دو طفلشان مانده. حتی فامیلای هستن که طفلشان بیرون بوده و پلیس آمده پدر و مادرش برده، یک طفل که هیچ، یک طفل 5 ساله یا 8 ساله یا 6 ساله است پیششان مانده و فعلا در خانه همسایه‌شان زندگی میکنه. بسیار در حالت و در وضعیت بسیار خراب قرار دارند. یعنی مطلب همگی در وحشت است، همگی کسانی که حتی اسناد دارن، ویزا دارن، در وحشت هستند. یک چیز را شما پیشتر یاد کردیم که یک تعداد افغان ها گفتن که ما ویزا داریم، ولی یک چیز ما بسیار به ضمانت گفتم میتونم، کسانی که ویزا دارن از پاکستان اخراج نشدن. یک تعداد افغان ها برای ما میگن که ما ویزا داریم، اسناد داریم، ما را گرفتن. وقتی که ویزه خود روان میکنن، ویزهشان اکسپایر شده. یک تعداد افغان ها فکر میکنن که به ویزا آمدن و ویزهشان که هست اونم ویزا کار میکنه تا سالهای ساله. ولی متاسفانه همه ما شما میفهمیم که وقتی ویزا اکسپایر شد دیگه معنی نداره. همون یک تعداد افغان هایی که به شما گفتن اگر شما پرسان بکنین که ویزه تان نشان بدین، چون اسناد ویزه است دیگه، چیز اسناد شده نمیتونه. اسناد پاسپورت است، ویزه است و راجستر پلیس است. هیچ افغان را کسی به من نشان داده نمیتونه که ویزه داشته باشه، ویزهش والید باشه، اکسپایر نشده باشه و در پلیس راجستر باشه، پاسپورت داشته باشه، از پاکستان اخراج شده باشه. متاسفانه کسایی که اخراج شده ویزهشان اکسپایر شده، از پاکستان اخراج شده. ولی بازم یک کار درست نیست، چون افغان ها به یک تمه و به یک توقع به پاکستان آمدن، به کشور همسایه آمدن که در می 40 سال از مهاجرین افغان میزبانی کردن. ما ای را بسیار واضح میگویم که همگی شکرگزار است باید باشن، ولی این آپریشن ها یا این عملیات اخیرشان هم افغان ها را جگرخون کردن. فامیلا، طفلا، کلانا، خانما، باور به خدا کنین که من خودم فامیل ما ویزا دارم، اسناد دارم، فامیل دارم. وقتی که آوازی پلیس میشه، بعدها فامیلا یا خانما یا طفلا همگی میان به خانه ما و خانه ما پر میشن که اینا بخو پلیس آمده ما را از خانه میبرن. دیگه این یک جنجالای بسیار کلان دیگه روان است. مهاجرین بسیار در یک حالت خراب، بسیار در یک حالت اضطراری یا جدی زندگی میکنن.
پیام شما چیست جناب افغان به جامعه بین المللی و سازمانهای حقوق بشری در خصوصی بحران انسانی و چه انتظارات دارین شما خودتان؟
ما از سازمان ملل متحد و تمام ادارات بین المللی ما فقط میخواهیم که، چون یگانه امید افغان ها مهاجرین افغان ملل متحد است، UNHCR است، حقوق بشر است، سفارت های خارجی است. ما فقط در عمومیت یک خواهش داریم که به خاطر انسان بودن، به خاطر که افغان ها دیگه امید ندارن، کسانی که در اسلام آباد هستن یا پاکستان هستن و وطن خود ما اعلا کردن ایجا آمدن، فقط یگانه امیدشان ملل متحد است، UNHCR است. و ما فقط تقاضای همه گینمی است که از امی حالت جاری و از امی حالتی که فعلا سر افغان ها روان است که به شکل از اشکال گرفتار میشن، فامیلشان میمانه یا اولادایشان میمانه یا خودشان میمانه، امیر باید این مشکل حل بکنن با دولت پاکستان.
بسیار تشکر از شما جناب افغان. چون وقت ما تمام شد، ناگزیریم برنامه را هم به پایان ببریم. تشکر از شما میوند علمی افغان، رئیس شورای مهاجرین افغان در اسلام آباد، و طاهر سفر از بخش تاجیکستان رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی. بسیار تشکر از حضورتان و تشکر از همه شما که تا این دم مثلث را تماشا کردین.
د مخام لشپګو د سحر تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د ازادي ملما
سلام نو وخت په خیر د ازادۍ ملمخ پرونه ته خرغلاست. نن په دې خبرونه کې را سره داسې کس ملمه دی چې لری پروت ولایت زابل څخه خپل رسنیز مزال پیل کړی دی او اوس په اروپا کې ژوند کوي. زمونږ ملمنه اغلی ګلالی کریمی ده. ګلالی جان سلامونه، وخت په خیر کراته وی چې ګلالی کریمی وخت په زابل کې خبریاله و، خو دې خبریالې سره خپل مینې نه د پری کړې او خپل مینې نه د پری خورغلې ده په فرانسې کې د خبرې لیکوي. ګلالی دغه مزل کراته تشریح کې ورته وی چې څنګه دی په فرانسې کې دغه مزل پیل کړی ده او بل اخر دلته د میدان ورته ورکړی ده.
سلامونه اوسه جان تاسو ته او ټول کترملودونکو ته. هله د ټول ورو جوړ اوسه ډیره زیاته مننه کوم. ل رسنۍ سره ازما د کوشنواله مینه ولا او ډیره علاقه مې درلودله چې زه یو خبریاله یو پریزنټر اوسه. به تر څنګ ټول رسنۍ زمیدای کارونه شو ولزم سره مینه ډیره زیاته ولا. نو تقریبا زه د دیارلس کلور شاوخوا چې ما په زابل ولایت کې په ښکلا راډیو کې لومړنۍ د ماشومانو خبرونه پیل کړه. په هغې نه وروسته یو دوه کاله وروسته یو راغلم یو بلې خبرونې ته د کورنۍ ډیوې په نامه باندې، چې په هغې کې د ښځو د وضعیت په اړه، د ښځو د ستونزو په اړه مې خبرې اترې کولې. له میلمنو سره همداسې له هلکانو او نجونو سره په ټولو سره مې د ښځو د هغوی د کورنۍ ستونزې، کورنۍ مشکلات، البته د زابل په سطحه ورسره خبرونې درلودلې. نو مینې مې رسنۍ سره ډېره زیاته وله. بیا یو څه مونږ د زابل کې پاتې شوله، ما د غیس خبروسته لرم نه چې څنګه ماته پیدا شوله، لیکن اولینه شزنه خبري لازم په زابل ولایت کې چې زه راپور سم رسنیس فعالیتونه مې پیل کړل. هغه نو وروسته بیا زړه لم کندار ته، کندار ته هیڅ وخت پاتې شوله ما نه چې څنګه مولا رسنیس فعالیتونه مې هم سره لودلې. یوسف فعالیتونه مې وا تلویزیون کې ورسره ولا غین وروسته بیا لم کابل ته، او کابل کې مې په نړیوال رسنیس کې رسنۍ کې خپل فعالیتونه پیل کړل. نو کابل کې 2018 کال پورې ولا ما غین وروسته کله چې بیا
اوس ګلالی جان پرمدی باندې به وغږیږو چې هلته تاسو په بیلابیل تلویزیونونو کې کار کړی، پر هغې به مزل باندې به هم خبرې وکړو. کراته دا وایي چې څنګه فرانسې ته راغلې؟
په 2018 کال کې کله چې نوی حکومت راغله افغانستان ته، یا په عامه اصطلاح چې وایم کله چې طالبان راغله افغانستان ته، نو زه لا وطن کې وم، سو میاشتې وطن کې وم، او ما له ځینې د طالبانو چارواکو سره مصاحبې هم درلودلې. اما په روسیه کې زما په خپرونه باندې بندیز لګېده، یا ډېر ټینګار باندې کېده چې زه خبرونه کې مې یاز مورشتان معلومیږي، یا مثلا نارینه ملمنو سره خبر ډیر کوم، یا خندا ډیر زیاته کوم. زه باور کوم چې ما نږدې د سرن ټول خبر د چې ما درې ځله د خپل سفر کنسل کړی و، نو مې غوښتل چې دې طرف ته یا اروپا یا فرانسې ته راسم. اما په وروستیو وختونو کې چې ډیر و مې کتل چې وزر ډیر ګډوډ کېده، یا اسما سره خپل انساني ازادي اختل کېدل، یا یو پریزنټر یو خبريالي یو ویان چې کومه ازادي لري هغه لاس ورکی، دې ته مجبور کوم چې لوطن څخه راوځم او پاریس په لور راس.
بله، دغه پاریس چې تاسو راغلې د مزل کراته تشریح کې مستقیم پاریس سره غلې کنا کوم بل گاونډي هوا ته لاړلې، بل اخر لغه ځای څخه به تاسو بیرته فرانسې ته راغلې؟
زه له کابل څخه ډایرکټ راغلم قطر ته. قطر کې زه یو دوه هفتې ولم تر څو ما ته د فرانسې ویزه راسي. پس له دوه هفتو څخه ما ته د فرانسې ویزه راغله. هغې نه وروسته بیا راغلم پاریس ته، او پاریس کې مې یو نوی ژوند دوه ارسنی ول. که څه ما د مهاجرت په اړه ډېر معلومات دلته نه درلودل چې دلته مهاجرین په څه ډول حالاتو کې ژوند کوي. زه چې راغلم تقریبا دوه میاشتې، یو میاشت بخښنه سره، زه یو هوټل کې ولم چې زما ټول هر څه حکومت راته مخ ته وړل، لکه زما سنادونه، زما ټول دولتي کارونه. له هغې نه وروسته زه بل شهر ته ولېږه لما هلته چې دې ته مجبوره کوم چې زه باید په خپلو پښو ودرېږم او خپل نوی ژوند پیل کړم.
بله بله، همدغه قطر کې چې تاسو پاتې سوئ دغه چې له ستونزو راته وایي چې هلته م ستونزې وي، ځکه ډېری داسې کسان چې له کله له افغانستانه راوتلي دي، ګاونډي هېوادونو کې پاتې وي یا قطر کې پاتې وي، له ستونزو کړاوونو سره دوی مخامخ شوي دي.
خوشبختانه وایم چې موږ چې کله قطر ته ولاړو دوه هفتې موږ کوم کورونه چې موږ سره کړي ول یا کوم امکانات چې موږ ته برابر کړي ول ډېر عالي ول او موږ ورڅخه ډېر خوشاله ولو. اما کله چې فرانسې ته راغله دلته ستونزې ډېرې زیاتې ولې موږ فکر کوو چې موږ دغه ژوند یا زموږ دغه میلمه پالنه به موږ هغه د قطر په ډول باندې اما په هغه شکل باندې نه ولا دلته موږ له ډېرو زیات امنیتي ستونزو سره مخامخ شولو. شخصا زه خپله باور به مران نسي ما څلور ځله د امنیتي ستونزو له وجې خپل شخصي ادرس بدل کړی، د خپل کور بدل کړی، له پاریس نه یو شهر نه بل ځای تللی یم، بېرته له یو شهر نه بېرته پاریس ته راغلی یم. ستونزې بیا دلته فرانسه کې نو امنیتي ستونزې دلته موږ ته ډېرې پیدا شولې. د امنیتي ستونزو وجه دا وله چې ولې په افغانستان کې په رسنیو کې ما پوړنې په سر کړی وو، دلته چې کله زه پاریس ته رالم ولې ما پوړنې نه دی په سر کړی. په همدې ډول یو ډول شخصي په دغه ستونزې شخصي اړخ ته وړل چې ما ته ډېرې زیاتې پیدا شولې. بیا دلته فرانسه کې ما د امنیتي برخې څخه همکاري وغوښتله چې هغوی له ما سره په دې برخه کې ډېره زیات همکاري وکړله چې زه له پاریس څخه یو څه مودې لپاره اوټ پاریس ته ولېږلم. یو ډېر امنیتي ځای راکړی وو هملته ولم مدرې سو وخت پر ترڅوزه خپل فرانسوي ژبه هم زده کړم او خپل اداري کارونه هم پاتې لغم سرته ورسوم. پس له دوه کلونو وروسته زه بیرته بیا پاریس ته راستنه سولم او دلته اوسم. چې کله زه راځم دفتر ته، له دفتر څخه بیرته ستر کور پورې ځم، زه باور کوم ماسک زم یا ماسک اچوم یا خپل لار تغیر کوم یا خپل سټایل تغیر کوم. نو لا هم زه د خوندیتوب احساس نه کوم پاریس کې.
بله بله، د دې ترڅنګ چې تاسو دمر ستونزو سره راغلي استي فرانسوي ته، کله چې په قطر کې وي یا په کابل کې وي، د دې تشویش د سر نو چې ګواکې د فرانسې کار به دی ونشي؟
بلکه زه په دې باندې باور یم چې فرانسه موږ ته ژمنه راکړې ول چې موږ به تاسو له افغانستان یا کابل څخه وباسو دې ته به مراوړو او فرانسه کې به خپل ژوند ولري. البته زما لومړنۍ پرواز یا لومړنۍ هغه د کیس پروسه چې ولا زما سپین ته ولا چې زه سپین ته راځم، بیا له سپین څخه واوښتله فرانسې ته چې هغه خپل وغوښتل چې زه راځم خپل فرانسې ته. مور سره نه ولا کله چې قطر ته ولاړو هلته مور د نورو مجرونو وضعیت وکتل چې هغوی له کلونه کلونه یا دوه درې کاله یا څو میاشتو نه وروسته همالته دوی منتظر ول چې هغوی امریکا ته تلل یا جرمني تلل یا دغه اروپایي هیوادونه ته راتلل. له ډېرې مودې وروسته خپل کیسونه ته منتظر ول. الی متاسفانه موږ ته هغه وخت کې داسې یو مشکل یا داسې یو فکر راته پیدا شو چې شاید زموږ کارونه هم له همدغه ډول ستونزو سره مخامخ سي. بیا په هغه وخت کې موږ له مسؤلې ادارې سره اړیکه ونیوله چې زموږ کار څنګه کېږي، کله کېږي، موږ ته ویزې څوک راځي، که څه هم موږ دوه درې ورځې تېرې سوې ولې. خو خوشبختانه بعد له دوه هفتو وروسته موږ ویزه راغله.
بله، یو مسله چې دلته غواړم پرې بحث ولرم همدا چې دا یو اسانه تصمیم ممکن نه وي. ستاسو لپاره څومره ستونزمنه فیصله و پرېکړه و چې بلخره خپل وطن خپل ټاټوبی هغه ځای پرېږدي، کډواله دي شي، هغه بیا دومره ستونزو سره مخامخ شي، هغه څه چې کله چا تصور کړی نه که خپل کور خپل وطن وځي کوم ستونزو سره به مخامخ کیږي، دغه پرېکړه ستاسو لپاره څومره ستونزمنه وه؟
باور وکړئ اوسې جان، زما لپاره ډېره ستونزمنه وله، ډېره زیاته ستونزمنه وله چې په هماغه مازدیګر باندې زه خپل وطن مې پرېښوده او دې پلو ته راغلم. لس بجې زه د کور نه وتم، د خپلې مورکۍ نه، د خپل پلار جانه مې خدای پان او میدان طرف ته روانه سولم. دا تصمیم زما لپاره ډېر زیات سخته ولو. حتی کورنۍ مې خبره وله چې داسې یو پروسه روانه ده، خو په دې باندې نه خبره چې زه په دې سبا باندې خپله کورنۍ خپل وطن پرېږدم او یو ډېر لرې سفر کوم. معلومه نه ده چې بیا به راوګرځېږم که نه. کله چې زه له دفتر نه ووتلم، دفتر نه ډایرک ولاړم ولاړم، یو څه شیان چې په کار ولاغه مې واخیستله او بیرته کور طرف ته راغلم. بس د ماښام مې د خپلې کورنۍ سره ډوډۍ مو خوړله، یو ځای ناستم ولو او د ډوډۍ اخر کې مې ورته وویل چې مورې یا پلاره کورنۍ ټولو غړو ته چې داسې یو تصمیم نیول سوی دی او سبا لس بجې زه باید میدان ته ځان ورسوم. نو زما مور، زما پلار، زما د کورنۍ ټول غړي ډېر زیات خفه شول. او په دې باندې خوشاله ولته زه یو امنیتي ځای ته راځم او دلته به ژوند خوندي اوسي او د خپل خپل انساني حق به کوم تر لاسه کړی وي. نو هغه سار لاس وجه د خپل مورکی خپل مور پلان نه می خدای په پانی وکړه او میدان ته راغلم. څلور بجې د کابل میدان وې څخه می پرواز وو او دې طرف ته راغلم قطر ته. ډیر زیاته سخت او د وی خبريال په سپات باندې چې زه خپل وطن مل لاس ورکړ، خپل وظیفه مل لاس ورکړل، خپل نږدې دوستان مل لاس ورکړل، خپل همکاران مل لاس ورکړل. زه فرانسې کې باور کې زه د دوه درې میاشتې له یو رواني ستونزې سره بېخي رواني ستونزې ما پیدا کړې ولې چې هیڅ خپل ځان مل نه سو پیدا کولای. ژړل می حالات مې شنول ځکه ما خپل وطن مل لاس ورکړی و، خپل کورنۍ مل لاس ورکړی و، خپل مسلک مل لاس ورکړی.
بلې دقیقاً همداسې ده. اوس په فرانسې ته چې ورسېدې ګلالې جانې، اول ورځ یې آلته څنګه پیل کړل؟ لوی مزل دی کړی وو، له قطر څخه فرانسې ته ورغلی وي، دا یو لویه فاصله ده. بیا د یو خبریال په توګه باندې چې هغه لکه څنګه چې تاسو خپل ویل خپل هر څه د لاسه ورکړ، کور، کورنۍ، وظیفه، هر هغه یو څه چې په خپل واد کې چاته ملاویږي او ترلاسه کولی سي هغه ټول لاسه ورکړل. دغه اول ورځ په فرانسه کې څنګه تیره کړله؟
اول ورځ زه چې کله پاریس ته راورسېدلم، زموږ سهار وختي پرواز له قطر نه پاریس ته، زه ماښام راورسېدلم. درې څلور ساعته زه میدان وای کوم تر څو زموږ پاسپورټونه زموږ هر څه دوسیا چکی. هغې نه وروسته موږ هوټل ته یوړو. کله چې هوټل ته ولاړو، موږ هوټل کې ولو ډېر زیات کړی والم، همداسې ویداس ولم. کله چې ویداس هم سهار وختي را کښېنستلم، دغه سهار وختي زما لپاره را کښېنستل یو بل ډول سهار و، یو بل رقم وخت و، یو بل رقم صحنه وله. چې زه له خوبه را پورته شوم، ما سره یو بل ملګری مې هم وله چې ما ته وویل پورته سه خوب دی پورا سولو. زه ورکم ګنګس ولم، چې یو بل بل نړۍ کې ولم. دغه شونډه مې موتلې و، پزه مې موتلې وله. د خوشحالۍ احساس مې نه کوی. هغې نه وروسته باور کې ما ډوډۍ نه ده خوړلې. هماغه قطر کې چې ما ډوډۍ خوړلې وله، بیا هماغه پسې ویده سوم، هماغه مازدیګر باندې بیا دوستانو دې ته مجبور کړم چې زه باید هوټل نه ووځم، لږ وګرځېږم، لږ مې هغه وضعیت سم شي. نو هماغه سهار چې زه له خوبه راپورته شم، یو بل ډول سهار زما دپاره، یو بل دنیا وله، یو بل نړۍ زما دپاره.
بله بله. دلته په فرانسې کې په تلویزیون کې کار کوي، څنګه مو دې ته پام شو چې بلخره که دومره ستونزې سره مخامخ شوی یا بیا غواړي چې په پخو دریږي او بلخره دغه مسلک چې تاسو لري په فرانسې کې په تلویزیون کې کار کوي؟
په فرانسې کې په شروع کې کله چې ما دلته ژبه زده کړله او مخبل ټول قانوني اسنادونه ترلاسه کړل، ما یو مغازه کې کار شروع کړی چې هغه مغازه زه دلته سوپر مارشي ورته وایي. په ټوله فرانسې کې د هغوی سره مې کار شروع کړی تقریبا یو اته میاشتې. له هغوی سره ما کار کوه، یو د هغوی سره د ریسپانسبل کس په برخه کې مې مسؤلیت درلودی. زما لپاره یو خدا شو چې ما فرانسوي ژبه پکې زده کړله، د هغوی د کلتور او فرهنګ سره ډېر آشنا شولم. دې تر څنګ زما مالي همکاري ما سره اسما مالی با خیره تقوی کوله. هغه نو وروسته په فرانسې کې په 2008 کال کې دوی دغه تلویزیون جوړ کړی و. کله چې په افغانستان کې مکتبونه ټول بند شول، بیا دغه تلویزیون دغه پریکړه کړې و چې موږ کولای شو تلویزیون لاري دوی ته زده کړې ورکو. په کورونه کې هغه خويندې چې له زده کړې څخه محروم دي، په کورونه کې د خپل کورنۍ ترڅنګ خپل درسونه مخې ته یوسي. ما چې کله دوی راپور په فرانسوي تلویزیونونو یا فرانسوي رسنیو کې ولیدې، زیات خوشاله سومه. زما خپل فرانسوي دوستانه زما څخه غوښتنه وکړه چې دغه راپور ماته زما فرانسوي دوستانو را لېږلې وو. د فرانسې د جنوبیزون د پارلمان وکیل چې دغه راپور ماته ولېږلې چې وایي دا یو ډېر په زړه پورې خبر ده، ما ته لکه ګلالۍ ته علاقه لري، دوی سره کار وکړه. ما چې کله دا راپور ولید، یو د راپور په اړه ډېر ښه لیکنې سوې ولې، او د دې فعالیتونه مې ولیدل، بیا زه دې ته لیواله کړم چې زه له دوی سره همکاري باید وکړم، دوی سره باید زه کار وکړم تر څو د دوی دغه برخه نور هم لا پیاوړې شي. نو بیا دوی ډېر خوشاله شول چې دوی سره مې کار شروع کړی، او وس فلنده پښتو خبرونه، دوستانه خبرونه، او بشنو وګ خبرونه، او د لنډي خبرونه مسولیت په غاړه سره لرم.
ډیر ښه. څه احساس لرم دا اوس په دغه تلویزیون کې کار کوي، په پښتو ژبه لپاره کار کوي، فکر کوي دا ښه فرصت کېدلې سي د کډوال لپاره، د افغانان لپاره چې هغه د افغانستان خبرونه باندې شوې دي، یا دغه ډول خبرونه تل نه وړاندې کی. تاسو کولای شئ چې دغه فرصت ورته برابر کړئ، دغه خبرونه دغه په ځړ باندې وړاندې کړئ.
بله بله، زه ډیره خوشاله یم فعلا، او زه دغه خوشحالي د خپل ولر اوس په سترګو کې وینم، دا غوی په خبرو کې وینم. زه چې کله یو میلمه ته زنګ وهم چې هغه یم لکه ما غوندي مسافرې په نورې وادونه کې کبل خصوص مو را مسلکه، اوس ته وایم چې زما سره په دوستانه خبرونه کې از ډیر د خوشحالۍ احساس کې ډیر خوشحالي، ځکه د دوی زړونه ډک دي او دوی دار کوم تفریح پرونه ته اړتیا لري. نو کله چې زه د میلمنو خوشحالي ګورم، د دوی د لیوالتیا ګورم چې ما سره په خبرونه کې ګډون کوي او په خبرونه زما سره په خوشحالي سره مخ ته وړي، ما ته لا هم نور انرژي راکوي چې دغه ولس یا خلک ورته اړتیا لري. د دې تر څنګ په افغانستان کې زموږ عام ولس ته هلته موږ فعلا تفریح پرونه نه لرو، موږ داسې خبرونه نه لرو چې زموږ عام ولس هغه وګوري او د دې سات تیر سي، د دې د فکر بل ډول سي. نو همدغه یوازنۍ لار ده چې د دوستانه خبرونه یا د تفریح پرونه وګوري، تر څو دغه جورن لو وزات خم خبر سټ هغه په اوربا کې ژوند کې دا ژوند په ساده ولدی دا غو د جالب خاطرات خم خبر سیاو دي تر څنګ خبرونه کې جالب برخه هم دي چې د دې سرګرمۍ لامل هم کېدلی سي.
بله، فرصت نورو افغانانو تم چې پوربا کې راغل د بخصوص خبر اعلان چي دي هغه تم په دغه تلویزیون کې چې تاسو کار کوي ورته مساعد کېدلی سي یا مساعد شوی دی، یو فرصت د غو لپاره مده کنه د ګوت په شمیر کسان کول شي لکه تاسو چې دلته راغلی سي په مغ خپل مسله کې پاتشي وي او کار کوي.
البته بیگم تلویزیون لکه څنګه سي لنوم څخه مال میږي یوازې د شوزه د پاره ده، او زموږ انوانه مام دغه چې د شوزه بیگم تلویزیون د شوزه لخوا یوازې د شوزه لپاره ده. ډیر فرصتونه مو شوزه ته ورکوه هغه خبر اعلانو ته چې هغه پرسونی کې کار کړی، پرسونی کې پوره تجربه ولري او پرسنیزو فعالیتونو یا پرسنیزو په ټولو برخو باندې دوی پوره معلومات ولري، هغه ته ډیر فرصت ورکو په شوزو کې. اما په موږ نارینه هم لرو په تخنیکی برخه کې، مالی برخه کې، یا اداري برخه کې، خو ډیر فرصت دغه میرمنو دی چې هغه په رسنیو کې کار کړی یا په رسنیو کې پوره تجربه ولري.
بله، یو مقایسوی بحث کوم که تاسو ولرو چې تاسو البته په لدی وړاندې بیلابیل تلویزیونو کې کار کړی دی، فکر مکو چې بل اخر فرانسې ته برازي، فرانسې کې به ژوند پیل کړي، هغه هیواد چې هیڅ چا معلوم نه وي سبکه به کوم کارونه باخته کیږي، تاسو په کې دغه یو فرصت د پیدا شو چې بل اخر خپل مقصلک ته به د مور کوي تلویزیون کې به کار کوي، تاسو فکر مو کله ځان سره درلوده؟
البته ما چې کله مغازه کې کار شروع کړی و، زما ټارګټ همدغه و چې زه باید فرانسوي ژبه زده کړم تر څو یو فرانسوي تلویزیون ته لار پیدا کړم. تل مې همدغه ذهن کې و مې چې زه نور برخو ته نه جوړېږم، که زه یو مغازه کې کار وکم، که زه بل ځای کې کار وکم، زه به داسې مینه یا داسې ډېر انرژي په دې کار باندې مصرف نه کړم لکه څنګه چې کوم څه سره چې زه مینه لرم. نو ما چې کله یو مغازه کې هم کار کوي، د مغازې تر څنګ باورو کې ما 15 بجې به کار شروع کوي تر مازدیګر 2 یا 3 بجو پورې د کار ټایم ځینې وخت فرق کوي. نو هغه معمولا چې وولو هغه تر 3 بجو پورې وولو. نو کله چې 3 بجې ما کار خلاصوي، هغه نو وروسته به زه تلم خپل فرانسوي دوستان سره به نږدې کښېنستلم، عمل ته لاغوی سره به ما فرانسوي خپل درسونه تمرینول او د فرانسوي رسنیو په اړه معلومات ترلاسه کول، خپلې فرانسوي ژبې کې چې کومې غلطیانې ما درلودل هغه مې اصلاح کولې. زما یوازنی ټارګټ دا و چې زه باید بیرته رسنیو برخې ته راسم، په رسنیو کې باید کار وکړم. خو کله چې دا فرصت مې ترلاسه کړی او دلته عالم له دوی سره مې کار شروع کړی، اوس هم خپل فرانسوي درسونه تعقیبوم، ورسره خپل فرانسوي درسونه هم ورسره وایم او له دوی سره کار هم کوم. خپل هیله مې له لاسه نه درکړې او په ځان باندې باور هم لرم چې بیا هم په رسنیو کې دوام ورکوم، په رسنیو کې به کار کوم.
بله، تاسو وړاندې ویل چې په مغازه کې مو کار کوه، کله مو چې مغازه کې کار کوه روحان څومره نارامه وي، ځکه مسلک د ژورنالیزم او بیا چې مغازه کې وکاس کار کوي دا څومره خورا لوی توپیر دی مینس کې؟
باور که ما چې کله کار په مغازه کې شروع کړی د دې بیانول ډیر زیات سخت دی، که څه هم په کار کولو کې یا په حلالو پیسو پیدا کولو کې څه راوړسته یو نوې تجربې انسان ترلاسه کوي. زه هغه وخت به ډېر ځورېدلم کله چې د مغازې ته به ځینې ځوانان یا افغانان چې به راتلل چې وزه پیژندل مې یاد مالو نوم سره باشنا ول، هغه چې بکله ماته کتل چې زما غزه کې یم، یزه د کیس په سر باندې مې له دوی څخه پیسې اخلم، یو بل ډول به ماته کتل دا دوی د اسلام علم ما باندې بشنه نه لګې، قسم دوی بل ما سره شخه بوري کولای شي مینه ورا کوله، اما د دوی دا لا چې ما کته د دوی دا چلان څه ما کته زه به ډیر زور ولم. کله چې زما د شپې کور ته لوم یو رقم نو مې دې ساز مې کوي، کله مې له ځان سره جړل چې ولې سیسو وسی ولې مورار سره لا سوار کو، ولې مشک په وطن لا سوار کو، مش خپل دند له لاس ورکو، اخر ولې ځانه به مې دا پښتنه کوله، اما بیرته خپل ځان بیرته مخ خپل ډاډګرنه ورکول چې دا د ژوند شروع ده. زه په یو پردی واد کې ما دلته ایسو کلا تاسو سره کومک نه کې، کتام ډیزاینر مغازه کې کار کې ستاسو نوې تجربه ده، تم ډیزاینر پیسې پیدا کې، یم ډیزاینر خلکو سره آشنا کې، لم ډیزاینر ته ژوند شروع کې. نو ذهنی ور سره ډیر نارام و، ماغه وخت ډیر نارام و چې کله ما خپل افغانان ولدل شي کله ماغه مغازي ترتل او کله چې ما سره مخ مخ کېدل او دی بل ډول ما ته کتل چې اته دې تلویزیون کې کار کوي او دغه یو مغازه کې کار کوي دې بز ډیر نارام کړم.
بله بله، راځه چې یو مقایسه وکړو. دا چې لزابل نه تکابل ترغلی او بلخه بیا کابل نه فرانسې ترغلی، څومره تغیرات دې احساس کړل؟ اتمان تغیرات خورا ډیر زیات او اول دا چې زابل نه تدغه مزل پیل کړی دا په زابل غوند ولایت کې خبرالي خورا ډیر زیات سخت دی وینجلی ته بیا لږه څخه کابل ترغلی بیا کابل تر فرانسې پورې راورسیدو دلته په تلویزیون کې کار کوي. دا مقایسه وی بس کوم او ته وکړو څومره د مقایسې وړ دی؟ ډیر جالب
کیسه اوسې جانې او په زابل کې یو هغه د سنتي ټولنو څخه ده چې هلته د ښځې په فعالیتونو باندې هلته نجلۍ چې مکتب ته هم ځي خلک ډېر غبرګونونه ښیي او ډېر د دې شیانو سره حساس دي. کله چې ما په زابل کې هم کار شروع کړ، زما خپل همکاران له ما سره موافقه نه ول چې زه ولې له دوی سره کار کوم، یو رقم بل رقم چلند به له ما سره کوي. یا ته دغه اداري مدیر چې زما د پلان شاګرد تر سوی ولو قسم کله چې ما په غلطه پر سنګي کا شروع کړ، دا پلان مې پټ شروع کړی و. زما مور کې زما مشر ور له ما سره امغاجوال یې زما سره پام دی راس کې پټول. خو هغه مدیر زما پلان ته ویل چې سالور نن نه درغلی ولی مریضه ده، خو هغه پوهېده چې خبر نه ده چې د دوی سره کار کوم. خدای خبرې په دې شکل ورته رسول چې سالور له مور سره پر سنګي سو فعالیتونه کې بوخته ده. کله چې پلار می کوټ رااله ماته ولشته د سره کار شروع کړی ده، د ماغه مدیر نوم یې راته واخیسته. ما یې څه ورته ونه ویله، یو رقم رنګ د سزیر واوښته. بیا مور مې ورته مختص ولا چې وو کار شروع کړی ده، ما ورته ولته شروع یې کزه کور سره مینه لري او تل همدغه یادوي مکتب کې چیرې همدغه موضوع به ډیره یادوله. بیا هغه ځنه چې کلام نه چستونځي پیدا سولې داسې ما مور ته خاتون له جوړ کېدل چې سالور ولې رسونه کې کار کوي باید د ډیزاین باندې سی او ډیر کوښښ نیو. ما هغه وخت په دې شان زیس نه پوهېدم چې اختر څه ته وایي ګوا څه ته وایي. ما فکر کوي چې هغه ناري نه دی زه ښځه یم، دومره توفیر ما ترمنځ نه لیدای چې مو بس صرف انسانانو کار کوو. نو وخت په تیرېدو سره زه په دې څونو باندې پوسم چې زموږ په ټولنه کې زموږ نارینه د ښځو سره ډېر حساس دي. نو هغه هم نتي څونځي ولې چې زه خپل مور خپل پلار دې ته مجبور کړم چې زابل ولایت پېټ پرېږدم، باید کندهار ته ولاړ شم. کله چې کندهار ته ولاړم هلته مله هم نتي څونځي سره مخامخ شوم بل اخره بیا رالم کابل ته.
بله بله، د خوانزي مسله د میاده کړل کده خوانزي له دوران درته وی ګولالې جنې چې خوانزي کې متڅنګه به هلته دې مینالم د خبر علي سره پیل شوې والا قدرت درلودل کنه.
زه درل سکالو ما زه مکتب کې هم ولا ما کله چې به نو مکتب نه چې خلاصوم داري کوز تلما دفتر تلم ګرمیبم ولا ما ګرمیبم یا خبم ولا زه خوشدل چې زولار سم خپل خبرونه صاحب کوم او یو ځانته مې ورکم د شې ساسکوي انرژي ساس په مې کوي ډیره خوشاله خپل سم فهمت مې ول چې نس مخبرونه د لایف پرونه مې ومال بایټ وای او ری تکرار په دغه وخت بیا به د سار چې برته دفتر دغه مکتب ته راتلم هغه ډیره تشویق ولا ماغه ډیره خوشاله اول اته دا مخ په لهيله دا وي پوسټر وکړل درته چې هغه به ورسره چرسنوي کې کار وکي. اما کورنۍ به ورته اجازه نه ورکوله، صرف دومره به پرېښول چې تر دوه لسمه یامي لسمه سم فرصت دا کړو کې هغه نور څه کوژدای کې واده وکي. دا وي مینه مینه چې مې دلته او مکتب کې هغه به زه تشویق کوله ما چې برته توفیر اوره چې هغه په ریښت کې نه ولا ما هغه نورم زه ته تشویق کړم چې زبایت لام پر سنيزو فالتون باندې لا هم بوخت سم خپل فالتون ته دوام ورکړي.
بله بله، یو مسله کز یاد کوم ګلالې جان وړاندې تاسو ویلي چې خورا ډیر زات ستون سره مخامخ شي کورنۍ ستون سره د ولایتي په کچه باندې کوم تاسو ستون وګورو د داور کې په دغه دوره کې آیا احساس د دې کله نه کړی چې ستړي شوی یا وای چې نور د مسلک نه غوړم باندې کوم کنه تاته روحي نورم درکول بل اخره دې مزل ته دی ورکړه.
باور وکړئ اوسې جانې لکه څنګه چې مخکې یادونه وکړه، د درلو سوکالو د انسان عمر ډېر کم وي، هېڅ په غشو بد باندې نه پوهېږي. صرف په دغه وخت کې انسان باید ټول زده کړو کې او کورنۍ مینې ته اړتیا لري. اما زه یو رقم زما مینه وه چې زه باید رسنیز فعالیتونه باید ولرم، ولې موږ په زابل ولایت کې خبریاله نه لرو. د زابل ولایت والي ولو چې نوم یې نه اخلم، حتی زه ډېره کوچنۍ ولم، ماته د دې اجازه نه راکوله چې زه ولایت مقام ته دننه سمې ولایت مقام ته ولاړ سما. هلته د ناټو سفیر اتلی چې زه دغه ځای عکسونه واخلم یو راپور ور باندې جوړ کړم، د دې اجازه یې ماته نه راکوله چې زه یو ښځینه خبریاله یم. دغه عکس لمتون دغه فلاتونه چې ومال دل یا دغه چلان چې ومال دی زه ورکم نه هیله بکم چې دا ښځینه خبریاله تلویزیون کې را څرګندېدل یا په درېدو رېډو لاره د دې ځغ خلک اوریدلای دا یو ډېر بد کار دی. خب خپل هیله بم لاس نه ور کوله ملاتمن یو ستونزه وجود لري زبید ستونزه پیدا کوم او د هغه لار ورته پیدا کوم نه هیله سوي ډیره زیاته بهشت می خپل هیله لاس نه بل
هم څو حساب لري زیاته چې په دغه دوره کې چې نه هیله کې دی خپل هیله دی بیا لاس نه ور کوله هغه څه چې ته وه حساب لڅو
زما د مور مینه ولا زما د مور تشویق کول زما د مور هغه تبې ماته کول چې ته واقعي انجلۍ ته کنور څنګه ته وشه زه او یو شزه هر څه کولای سي کته وغواړي اما غزما د مور مينو ولا غزما د مور علي زلي ولا چې زبي په ګرمي کې متلاسني ولا غوما په یخ کې متلاسني ولا ولا ما خپل دفتر تر راډو پورې بیا تل تر غزا پورې بیا وړل ما تاسو ما درې سر زما مور خبرې کړې دي ډوډۍ ما تر وړې د عمل ته چې زه خپل هله لا لاس ورن کما نو چې چنن هر څه يم د خپل مور لامل یم
ام دغه د کورنۍ موافقه د کراتو چې دوی څه ډول در سره موافقه وکوله د مینې د احساس له کبله کنه هغه ورتیا وي تاسو کې لیدلې چې بل اخر دا موافقه وکول دمره سختانه دمره ستونزو دمره چیلنجونو سره سره تاسو سره ودرېدل
ازما فلاک اس ما سره موافقه نه ولو هغه دا ول چې ټولنه کې ستونزې ډېر زیاتې د دې تاب نه لري چې دا ټول ستونزې په خپل ځان باندې اوس زما د پلار غوښتنه دا ول چې زه باید استاد سم یا زما د پلار غوندې و معلم اوسم شاګردان ته باید درس ورکړم زما د پلار هیله تل هم دا اوس ما سره یا استاد سم یا باید ډاکټر سم خو کله چې باغوي ته مول چې زه نه غواړم چې زه یا استاد سم یا نه غواړم یا ډاکټر سم زه باید یا خبريانه سم یا د سینما برخې څوک سم کله چې دا خبره ډېر بدل کېدله هغه اس کله وینا ته تنده سي کېدلای او دا ټولن د دینه د شته ټولن د پم دغه شکل باندې راووسی مشه ورته مې هم دا خبره کوله هغه به تشویق کوله ما مشه ورته مې چوکي کې راته ناستو ما به سره خبرې کولای مرکیب مې سره کولای او مور سره په هم دغه شکل باندې ما هغه کورنۍ مینه سو دا ما مشه ورته مور مینه مې وچی زه یې تشویق کړل ما اوس ما پلار هم په دې باندې راضی کړي چې زه دې ورته لرم او زه کولای سم او اخر پلار هم په دې باندې پوسو چې زه نه اوس ازي کولای سم نه ډاکټري برخه ته راتللی سم هم دغه مهارت پزان کې وینم او همدغه برخې فعالیت لرم بیا فلارم زما سره راضی سول او ویول چې اوس راوته دوام ورک
bale ک شرایط درته برابر شي چې بلخره دغه برنامه چوست په فرانسې کې په بیګم تلویزیون کې کوي او خوشاله مې په دغه خبرونه کې چې بلسته د خدمت کې یغه خبرونه وړاندې کوي چې خلګي تقاضا لري کم دغه زمينات ته برابر شي چې بیا یا ایزابل کې وکي یا کابل کې وکي د ته تیار چې لار شي دغه خبرونه لغزه څخه مخته بيسي
البته فارغه سرات ز چمتوی مچولار سم خپل وطن ته خدمت وکوم زه خوشاله يم چې دغه وخت چې دلته مصرفوم په خپل وطن کې مصرف کوم دلته پیسې چې دولت ورکوم په خپل وطن کې خپل خلکو ته ورکوم یا مثلا کوم ژوند چې دلته کوم زه خوشاله خپل وطن خپل ولستر څنګه وکوم زه البته نه خو پاغه سرات کې پاغه وخت کې جماعت ټول انساني اكون راکول سي یا ز خپل ځان په امنیت کې وګړم یا ز خپل کوم کار چې کوم د دې ارزښتونه لته وګورم او د خلکو احترام وګورم ز سلفي خپل وطن ته زمو په خپل وطن کې لکه څنګه چې په شمشه د لمر تلویزیون کې باندې خبرونه درلودل په هغه شکل ورته چمتو اوسه
bale pa urusi ki bi ham dil ta halat ta pakdo hal ta halat ta pakato tumra de de ehsas kawi che saral dumra sun sara sara bi ham dari ke bal kharam da faisala chita kade da ghlar ta bedam awar kawi
او سې جان سونز لا هم خاتمه نه دي سونز لا هم ډیر زیات دي زموږ پر وړاندې دلته په پاریس کې کوم ژوند هم کوو لکه څنګه چې موږ یاد وري وکړه مور زغفله شخصا فعلا د امنیت احساس نه کوم دلته لا سونز سره زلام لا سو غریوانی ما زه سار چې دفتر تر ازمو بشته د دفتر څخه کور زم یا خپل لار می تغیر کړی یا خپل ماسک می اچول یا خپل سټایل می تغیر کړی دلته لام ستونزې ستونزې لا هم خلاص نه دي خو زه لا ورسره مبارزه کوم او زه په دې باندې باوري یم چې زما هدف چې لرم یا څه ټارګټ چې لرم ډیر زر بهتر لاسه کړم
ډیره زیاته مننه ژوندۍ سیغلی کریم دا چې موږ سره مو خبرونه کې موانډه خسي او د خپل مرکمه موږ سره وکوله مننه کوم
ډیره زیاته مننه
مننه تاسو نه مننه
لا شراب دسرو لبان سنم لا شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم لا شراب دسرو لبان سنم لا شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم
ساتي دمينه بانگار يوم مزا نظر لرا نظر لرا غمی خورا نسنم.